کابل کې د سهار لاس پچی سوی. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ز فریبا ظاهر شرق لاس تر تویم چې په تخنیکی چارو کې تایر روشن را سره دی. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي خبرونه ته ځانګړې سو د خو په سر کې خبري برخه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونه واورو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویاند فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. په خوست کې نن سه شنبه د 50 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون نوښت ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وی د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی خزمینه دی چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 30 منټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د رادیو اوري د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی په کراچۍ کې پر کور چاپه وهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګیدلو تورن په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سندیالات پولیسو ته وسپارل سو. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت څه باندې سل چینایي او روسي کمپنۍ د شرکتونو هغه نوې لست ورزیات کړي چې ادا کیږي د دغو هیوادونو له پوځونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغو شرکتونو لاسرسی محدود سي. په دې لست کې 85 چینایي او 45 روسي کمپنۍ شامل دي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر د دسمبر پر 28 په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا هم لوستلای سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس ورځو د خبرونه خبری برخې ته. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبريالانو د یوې ټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشی نشودلې ده. سلیم محمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانېدلی په لویو او وړو شهرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیره شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. مونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلي سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیري.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اجنس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
دې خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېز ورباندې کړی دی. خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دي عملي ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي حادثې پیل سوې دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفي څانګې دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د طلوع پخوانی ویان یماس یوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه مو د خبریالانو د دفاع ټولنو اندیښنې واورېدې. په همدې پلمه غواړم د یادونه وکړم چې نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایید وژل کېدو 24 ورځې پوره سوې او موږ د همدې ورځې په پلمه د ښاغلي دایي د کارونو د درناوي په پار او د شخصي ژوند په اړه راپورونه پکېجونه لرو چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اورېدل مه هېروي. اوس په تر یوې لنډې وقفې وروسته د خبرونې پاته برخه ته ورسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغانستان او غوړی فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لاتلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپله خوښه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي وو چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیانو ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي، ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزباکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو فاطمیانو ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلي چې د ولسمشر بشارالاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشارالاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زرو زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 زرو افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیدي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیاګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سر ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
دوستانو مننه کوم چې در دې مهال موږ خبرونې را سره واوریدلې. دښمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي خبرونه لرو اوریدو ته را سره پاتې سي. خو ته هغه د خبر نسیم شفق څخه واورو چې د کابل چاپرسپانو نن د افغانستان د مسایلو په اړه څه تبصرې لیکلي.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلی چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیا پرې کوي.